یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د پیسو نړیوال صندوق خلاف افغانستان سره د خپل مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان صدیح الله مجاهد وایي
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوانه او یا د وزیر صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
وړاندې مو د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو له جزئیاتو هم خبرو چې د افغانستان په اړه شهیدلې دي. په افغانستان کې ښځینه لوبغاړي نه هیله دي.
ما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته به واورئ.
په افغانستان کې 50% خلک په رواني امراضو تقریبا 90% په رواني مشکل باندې اخته دي. رواني مریضي او رواني مشکل سره فرق لري.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوری څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هېواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. چین د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغنده او ویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي. بشپړ خبرونه. د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې یوه میاشت وروسته د پیسو دغې نړیوالې مالي ماسې په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ. د پیسو د نړیوال وجی صندوق ویان جری رایس وویل له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو تعامل ځنډول شوی، په دې معنا چې د دې مالي مؤسسې مرستې هم ځنډول شوې دي. ټاکل شوی و چې د پیسو نړیوال وجی صندوق 340 میلیون ډالر د تیرې اګست میاشتې په دوهمه نیمه کې د افغانستان مخکینی حکومت ته ورکړي، خو د همدې میاشتې په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې مؤسسې دغه پیسې بندې کړې او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. ښاغلی رایس چې په واشنګټن کې خبریالانو ته خبرې کولې دغه راز وویل په اوس وخت کې بیړنۍ تمرکز باید له افغان وګړو سره پر مرسته راټول وي چې هغه په کمه اندازه د انتقالاتو د بهیر دوام او له هغو هیوادونو سره مرسته ده چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هېواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل او د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې عمران خان ټینګار وکړ چې په یوه سوله ییز باثباته او سوکاله افغانستان کې د هیواد حیاتي ګټې نغښتې دي. عمران خان او ابراهیم رئیسي د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې چې ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي دوه ګډونوال دي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او نوی حکومت اعلان کړی، د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان ویلي چې په دې اړه پریکړه به له نړیوالې ټولنې سره له مشورې وروسته کوي. پاکستان یو له دریو هیوادونو څخه و چې د طالبانو پخوانۍ واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات باید خپل مسؤلیت ومني او په افغانستان کې بیا رغونه له دې هیواد سره اقتصادي او بشري مرستې بیرته پیل کړي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې وانګي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د روسیې، ایران او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د څلور اړخیزې غونډې په پای کې دا خبره وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو او د متحدانو وتلو یې په دې هیواد کې نوې ستونزې رامنځته کړې دي. د هغه په وینا په دې هیواد کې تر اوسه سیاسي نظام سم نه دی جوړ شوی او قومي او مذهبي شخړې جدي دي او د کورنۍ جګړې خطر شته. له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د تېرې میلادي میاشتې په 1 دوه اونۍ مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي ووتل. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د ایراد القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لسک شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په ګاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه تروریستي ډله د سوریې په شمال لویدیځ کې د حیات تحریر الشام په نوم د یاغیانو له ډلې سره ارتباط لري. د امریکا د خزانې وزارت د پریکړې له مخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمني کنګل کیږي. چین د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغانده او ویویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا پر اټومي وسلو سنبال او پتلونو د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، د وسلو سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا هڅې زیانمنوي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې امریکا او متحدان په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د زیاتیدونکي پوځي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وویل د دې تړون هدف له چا سره دښمني نه ده.
اسد رادو په منځني سپد دولس شپږنی ویب ټول افغانستان کې او احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن رسرم رسنټوي دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به یې له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو پر مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. نړیوال وچی صندوق ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې په دې هیواد کې د روان بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره دې بیړني ګامونه پورته کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د دوی همکارانو ته دې د مرستو په رسولو کې اسانتیاوي برابرې شي. طالبان سوي تفصیل په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستیو حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل دغه هیواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو پر رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریځ نوی روښانه کړی. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګیری رایس د پنځشنبه په ورځ نوښته په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موږ اوس مهال د ملاتړ نه لرو. نو هلته IMF برنامه وځنډول سوه او بیا لکه څنګه چې موږ تیره میاستو ویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې IMF یا نورو سرچینو ته لاسرسی ومومي. خاغلی رئیس وویل چې نړیوال وچی صندوق چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي تر څو د راتلونکي بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنۍ مرستندوی هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې دا د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلند پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بېوزلۍ د نغدو پیسو کمښت او د بیکاری جریدو سره مخ کړی دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د سرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل سي. د دغه جالي یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقوقو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوانه او یا د وزیر صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد په پښو درېدو ته ضرورت لري. دوی باید د افغانانو په حق باندې تېری ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې ټولو مرستندویه کارګرانو ښځینه او نارینه ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتي کار په خوندیتوب ترسره کړي پرته له ځورونې، ویرې یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو ښځینه او نارینه او کارکوونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل سوې او دوی کولی سي خپلو دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یوه میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن سول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان سوې کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وچی صندوق اعلان سوې پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی، هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده. ولې که چېرې بشري مځکې د نړیوالو وچې صندوق ونه رسېږي، زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد په زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وچې صندوق بېرته خپل تصمیم واړوي، خبري او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان په خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم.
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بېلابېلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول، نړیوال بانک او ځینې نورو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان سوي 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. پاکستان په روسیه کې د افغانستان په اړه ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړې او له بیلابیلو هیوادونو سره یې تماسونه نیولي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې د افغانستان په اړه د دوو هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتونو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزې له سلګو نظر ځواکونو کار واخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړئ چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه، څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې هوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سشکال لپاره افغانستان ته د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوې ده چې د مرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګري ملتونه به هر کار چې په وس پوره وي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو، د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوی د چي دا اونۍ په نیویارک د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 3 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګري ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
په افغانستان کې د کوم قانون له مخې پریکړې کیږي؟ تر وی میاشتې ډیره موده وشوه چې طالبانو کابل نیولې دی، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغسې وساحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو څخه عبدالستار سعادت دی. په دې اړه نور جزئیات له دوی څخه اورو.
پخوانی اساسي قانون اوس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. د مدني قانونو په برخه کې به مشکل نه وي. د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې پخپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده. نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی او ډیر زر باید د افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فاميلي او دا برخه نه دي. ډیر زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلاق یو پات شوغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوي هغه طالبان رسما بند کړی نه دي، ما داسې ښکاری د روحي نه چې تر څو نوې قوانين تصویبيږي نو د غونډې ډېر زیات استفاده نشي کېدای.
طالبان کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه اعلان کړی. یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا باندې تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي راسې ښکاري لکه هماغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده. یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی هماغه شان دی. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو د ادارو اتکا کې لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کې مګم دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې تند دی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکن ده چې د حقوقي نظام نشټوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خدای او مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه د هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډیر نه وي، د تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډیر زیات قدیمي دي، پخواني دي، طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریځ موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا رسېد موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولای شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، د البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلا سره مخامخ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د هالند بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاک استعفا ورکړه. اغلی کاک پرون وروسته له دې له دندې لاس واخیست چې د هالند پارلمان اکثرو غړیو وویل چې دی باید تیره میاشت له افغانستانه د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمې اداره کړې وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته همکاري او پانګونه زیاته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه وروسته له دې استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثرو غړیو وویل چې تېره میاشت یې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمې اداره نه کړې. د اروپایي هیوادونو د بېلابېلو سیاسي خواوو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابرو زرګونو افغانانو د لیږدولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاک په غاړه و. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاک وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. دې زیاته کړه که یې پالیسي رد شوي وي باید استعفا وکوي. د هالند پوځي الوتکو د اګست د میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې کابو 2000 تنه له افغانستانه وویستل، خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمېر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو، رسنیو یا غیر حکومتي موسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی، ځکه چې نه یې شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپله پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړه لیک کې چې پرون پنجشنبه په ستراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خپور شو راغلی چې اروپایي اتحادیه دې پر څارنې، هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1548 غړیو دې پریکړه لیک ته مثبتې 49 منفي او 50 سپینې رایې ورکړي دي. په دې پریکړه لیک کې چې اجرایي ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا له ملاتړه پرته د دغه هوایي ډګر د امنیت په ټینګښت کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو اړخیز او په ناټو کې له خپلو متحدانو سره ناهمغږی بللی دی. په پریکړه لیک کې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیځ د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوې چې د دغه پارلمان په باور په لنډ مهال کې د لویدیځ اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحدو ایالاتونو څه باندې 2 اونۍ وړاندې یعنی د اګست په 1 شمه په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
ستاسو له پیغامونو
زه احمد همدرد لغمان نازاده رادیو ته دا پیغام پرېږدم. په دې ریله سینه شریکي موږ له برق څخه محروم یو په دې 10 کالو کې او موږ ډېرې وعدې موږ سره سوي دي. دلته تقریبا د لغمان د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ اوسېږو او برق نه لرو، ډېر مشکلاتو سره مخ یو. او څو ځلې موږ سره وعدې سوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي، خو هېڅوک ورته داسې عملي جامه نه وراغون دي. او موږ له اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او سهولت به هم ورته پیدا شي. والسلام.
بالا سلام علیکم. یو تن د پکتیکا اوسېدونکی رحمت الله مای پیم مای بین اروپا پروا څه کالم نه درا کړی څه کالم نه درا کړی اوس جنګونه او تذکیره هم بندې شوې. مو ولا پور کو دا پورم څوک نه راکړي وایي مرکزو او طالبانو په هغو کوټو بوند کو باندې پیسې زیات کړي مالیا ډېره غواړي سمڅو باندې ظرفې غواړي. موږ به دا څه کو دا موږ هم وږي دوی هم وږي اخر به دا گزاره څنګه سره کو عوام خو تبا برباد. ازادي راډیو د موږ د شکایت سم هغه ته ورسوي. ملګرو ملت ته سلام پېتره.
السلام علیکم جناب الله شیخ احمد بهلی من درته کوم چې لوړ ساده نه تاسو ته قام پیژنم اسلامي مرابط محترم مشران نه هیله د خپل ټول زوکونو ته امر وکړي چې خبري اعلان سره سم ځان شلم دي چې خبري اعلان هغه څوک دي چې د حکومت د وروسته نه ځان راکموي او د حکومت وروسته نه ځان اړیکې ساتي خبري اعلان باید موږ دې حفاظت وکړي او مشران دې څه متوجه شي څو ځوونه دې څه متوجه کې چې خبري اعلان سره ډېر نرم چلند وکړي خبري اعلان د افغانستان یو سرمایه ده که چېرې داسې چلند کېږي خبري اعلان سره نو دې خبري اعلان مجبور دي ټول د هېواد ووځي خبري اعلان د هېواد ووځي د هېواد ډېر د بد وضعیت سره مخ شي. السلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. شزینه افغان لوبغاړي خپلې راتلونکي ته ناهیلي دي. په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پرتې هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د شزینه لوبغاړو په ګډون ګڼې ښځې چې پخوا په ټولنه کې په بېلابېلو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوختې وې اوس په کورونو کې ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خی رسیدل ورته ګران وي، خپل سبان د څلرش کلن عمر نیمایي برخه یې په ورزش کې تیره کړې ده. بشیره شیرزی په کابل کې په یوې 8 کسیزه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوچنۍ خور یې اوس د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوخت دي. بشیره وی لس کلنه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لس کاله کیږي چې ورزش کوي. بشیره پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلا بیلو ځایونو کې 4 ساعته ورزش کاوه.
زموږ تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته دوی تتلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و 100 او 200 متره و هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی هوا کې مونږ تمرین نشو کوای. دغې لپاره زما تمرینات او زما مسابقې ټول به د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقې ورکوله.
دا وی په وروستیو کلونو کې ډېره مسابقې کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په 4 سیالیو کې ګډون کړی و خو نه ده توانېدلی چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بشیرې په خبره د ټوکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سه کال د جولای په 23مه ترسره شوې او د نړۍ د 204 هیوادونو 11,000 ورزشکاران پکې ګډون کړی و. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترینره کیمیا یوسفی هم شامل وه. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته، په کور ناسته ده. دا وایي نجلۍ ده، ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څېر په ورزش کې وځلیږي. بشیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څېر احساسوي چې الوتی نه شي.
پن یو میاشت کې چې موږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوی چې لاسو تمرین وکړو او مسابقې ورکړو. او تاسو خپل پوهیږئ کې چې د وخت نه چې دوی راغلي دي موږ نشو کوی چې اته وظیفې ته لاړ شو. تمرین خو په ځای چې هیڅکله به نه پرېږدي.
دې راتلونکي ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیله نه ښکاري او ښایي په راتلونکي کې هم عملي نشي.
دوی چې نه راتله زما ډېر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډېر شي او خپل تمرینات باید ډېر کړم. او زه چې تېرې نه راوم دوی ته مې ډېر ښه د هغې ځینه مې څه چې زده کړی و هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد دې وړ شي، یعنی جیت لاړ شي. او متاسفانه هوس ټولې خاور ته یو شو.
بشیره په نجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي، خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
نن دوی بجې له ازادي راډیو یعنی له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او سکایپ له لارې پرې خپرونې کې برخه واخلئ د خپرونې له میلمه یا میلمنو پوښتنې وکړي او د هلمند په باره کې له هغوی سره خپل نظر شریک کړي دولس بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبر